د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان د نجونو او ښځو ژوند د نزغملو وړ حالت ته بدل کړی دی. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ د لړم یوشتمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښې ته شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. وړاندې راغلی چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي. طالبانو وقته له رسیدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر نور هیوادونه او نړیوال د طالبانو له دغه ادعا سره موافق نه دي او وایي چې د طالبانو تګلارې سخت دي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړې ده. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرسته یې کابل کې د چین سفارت له مرستیال باوجو هوی څخه ترلاسه کړې ده. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیرې اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. زلزلې ډېر زیان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې واړو. د راپورونو له مخې زلزله کې 28 مړه شول، سلګونه نور ټپیان او څه باندې 1500 کورونه ویجاړ شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټډاون د پای ته رسېدو لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ټرمپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې رایه اچونې ته وړاندې او تصویب شوه. سنا جرګې دوه ورځې وړاندې دغه لایحه تصویب کړې وه. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې مرخصۍ د ملامتۍ ګوته ډیموکراتانو ته ونیوله او په وینا یې دوی په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1,000,000 کارکوونکي بې معاشه کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولت د شټډاون کېدو پړه پر جمهوري غوښتونکو اچوي. د تصویب شوې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 1 تمدید شوه، چې له دې سره د تلاره هواریږي چې د فدرالي حکومت مامورینو ته معاشونه ورکول شي او مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. سګنای شټډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله و چې نن یې د 30 ورځ ده. او روسای خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهار شنبه په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2.5 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر تر بندیزونو لاندې راغله.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هیلې می ومنې درنو زکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او وخت په متر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنو زکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بور سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلې. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی وي. اوسې تیر لوست په مزد کړی وي، کورنۍ دنده مو مجرا کړی وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر سوی اوسې. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند دی. لسم لوست نوښتمه څخه تر دوه دېرشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ تاسو د کوشانیانو کورنۍ وپیژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځ ته راځي، څه ډول منځ ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. رزو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري. درته کوم کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمین زوري. په ولسم سم کې موږ د نن بختريخ په وخت دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان بختري امپراتوري جوړېدل پیلېږي، نو په دې وخت کې د یوې خو د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځ برخه کې او بلې خوا همالته په دننه په هیواد کې ستي قبایل شتون د یونان بختري د خپلواکو دولتونو د لمنځتلو لپاره زمينه برابره کړه. یعنی د یوې خوا پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځ برخه کې اشکانیانو حمله وکړه، او د بلې خوا هغه کوم ستي قبایل چې په هغه هیواد کې و د دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځتلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 115 کال په خوا تر میلاد یونان بختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه و بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې تر میلاد بیا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي، او بیا د ستي قبایلو یو څانګه چې هغه یوچی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د ایران بختري دولت له منځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغې کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولا کتپیسیس د دې کورنۍ غور نیکه ویما تکتو نیکه او ویما کتپیسیس هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره دي چې نور مطالب راغلي دي، سره دي چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات یې پکشته چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي، او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای سو. د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلی، د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان بختري دولت له منځه یووړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان بختري دولت کې هغه مهال و په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان بختري دولت له منځه یوسي. همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان بختري دولت له منځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکا د امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولا کتپیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودونکی و. یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجولا کتپیسیس غور نیکه و. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل، او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولا کتپیسیس په لرغونې اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د یو کول سوال چې د لرغون افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی هغه کم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمنځه یوسي. د کجولا کتپیسیس د زمانې زیات سکې هم د مس څخه جوړې سوې دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي، لکه دیندار، شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړي تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې د مرکیژ د سخه ورسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم ویما تکتو د کجولا کتپیسیس زوی. بیا د ویما تکتو د مړینې څخه ورسته یا د هغه څخه ورسته د زوی ویما کټ فیسس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل ووج د زیش کال پورې واکمن وو. ویما کټ فیسس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی وو، لومړنی واکمن وو چې د هیواد هغه سرحدونه یې پلی په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس وو، لومړنی واکمن وو په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسته او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کتفیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنې د سوداګری راکړې ورکړې، د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي، چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر ویما کټ فیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یارکند پورې رسېدلې. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې وغځ و هندوستان و بنارس، پارتیان امپراتوری په شمال، په لویدیز، په دې برخو کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند و، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور و. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیځ کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنې د هغه سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریښمو هغه ډیره مشهوره لار هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلې. نو په دغه دوره کې دغه د وریښمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړ. یعنې ډیره مشهوره سو دغه لار چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مخته وړلې. د پېښور په شهر کې مرکزي اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې. او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزي اداره ټاکلې وه په دوبي کې. کنشکا هم یو سلو اوڅلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی د مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې وه، هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه، یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زامنو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سلو دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه، هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه. خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و، د هغو ځواک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و، هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي. خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره، په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره، دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرانو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنې کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرانو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د مات سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي. یعنې د هغو پوځ چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د مات سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي، د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنې سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي. چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسېږي، او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د ده د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیزه پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې وی ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي. او دغه کوشانی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپیژندل شو، یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پیژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1922 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کټ فیسز بیا وروسته د سخه وخت رسیږي چې هغه به 115 سخه تر 120 دي سپورې واکمنی کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنگا تر سند پورې ورسولې او سوداګری زاړی کې پیل کړی. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستاوه. د دغه دورې هغه ځنګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنی په دوره کې درلوده. د ویما کفیسی څخه وروسته کنشکاو چې هغه 120 څخه تر 120 د سپورې واکمنۍ کوي، او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسله ستر امپراتور وو، یعنی ډیر هغه لوی او مشهور امپراتور وو چې د دې امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګه په لویدیز او شمال کې او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړل، نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا 1320 څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنۍ لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور وو، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر د وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتل شول. یعنی دغه امپراتوري ویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ هغه واحده واکمنۍ چې وه هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کوم ځای لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاست، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې منه درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم. نن موږ تاسو خپل دریم لوست پیلو چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسيانو په دوره کې دي، نهمه او لسمه پاڼه ده. د تل په څیر هیله لرم چې د لوست اخرنی شی بور سره مال اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي هغه به مجرا کړی وي، او نن ورځې درس ته په پوره چمتووالي سره تاسې حاضر شوي اوسئ. تېر ورځ مو موضوع د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې ترڅنګ د یحیی بن زید د پاسون په حق له پوهېدو، ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده، د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل، او د لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول و، او د دې ترڅنګ د همغه ځوابونه زده کړه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاتسونونو څخه پلوي وکړه، بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کروړ ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه؟ نو درنه زده کوونکو دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه جوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره آمادګۍ او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوزاد څه ډول وه؟ لومړی د زو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نرامې وضع حالات څخه خبر سول، نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنې هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نرام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په 1909 کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالف و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته شوي وو د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلود، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړ. عباسیان زموږ د خلکو د سرښندنو همدارنګه د مبارزو له امله په 1203 یا 1505 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1503 کاله وه، چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی دغه خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په حق له چې موږ عباسیان وپیژندل، چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغل تلنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیری څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت درامه وزلري افغانستان، نو په 1905 کال کې دوی خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول، چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړونو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودې، د هغو مخالف وه، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ، او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرښندنو د هغو د مبارزو له امله په 1903 کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاسته ورغلې، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1503 کاله وه، او په پای کې په 1505 کال کې د خلافت د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په حق وپوهېدو راځو برمکیان پیژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان په اصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغو د اولادې څخه دی، چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و، او دغه برمکیان چې دی هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډېر نومیالی او ستر شخصیت چې و هغه خالد د برمک زوی دی، چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د ده زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډېر پوه او د نفوذ خاوند بلل کیږي. د دې تر څنګ د دې عباسي خلیفه مهدي له لورې د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه دی ګمارل کیږي، چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي، د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره د سرته رسوي، چې بیا دی وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون رشید واک ته رسیږي او دی خپل حکومت پیلوي، نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه عادت په لاس ورځي، او د دې خپل دوه زمون سره خپل دوه زمون سره هغه ته کار کاوه. تمه دا ورسته بیا هارون رشید پر هغه باندې بدګمانه کیږي او په یو سلو واتیم سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه او خپل یحیی او د کورنۍ هم باندې کړه چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه ورسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورت نه شو. راځو په اباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د اباسیانو په دوره کې څه ډول و؟ د اباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمیر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد و. یعنی ډیر ستر شخصیتونه، ډیر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د اباسیانو په دوره کې راپورته شول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره خپل نومونه دوی تر پاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن د موسی بن شاکر خراسانی زامن و چې دی پریازاتو کې لزانه کتابونه لیکلی دي. همداراز ابو معشر جعفر بن محمد بلخی مشهور ریاضی پوه چې 12 کتابونه تالیف کړی دي، او بشار بن برد تخارستانی و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخی یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي، او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ استاد د نن ورځې دریم لوست عباسیان مو پیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او هغوی د قریشو د هاشمي څنګه څخه ګڼل کیږي. همدارس عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیری څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي، او کله چې دی په خبري شي د افغانستان حالات نارامه دي. دوی خپل دایان مبلغان په یو سلو نه هم سپوږمیز کال یا 1928 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي، او د افغانستان یا د هغه محل خراسان د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودي، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرشندونو او مبارزو له امله بیا په 1920 کال کې دوی خلافت ته رسیږي، او د دې خلافت دوره بیا په تقریبا 1523 کال وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان و پیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه دولت څخه دی، او خپل برمک چې هغه یو روحاني و، او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله، چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیا د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه د عباسي خلیفه مهدی لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا د ورسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي په هغه دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي، او د خپل دوه زمونه سره هارون رشید ته کار کوي، چې بیا ورسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دولت کې مود کلتور او پوهنې په حق لوویل دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمیر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه محل، او دوی د علمي او ادبي اثر په لیکلو کې خپل نمونه تل پاتې کوي، چې دا غوله جملې څخه یو محمد، احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زمن و چې دی پریزاتو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه چې 12 کتابونه لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برد خراستاني چې په عربي شعر کې ډیر زیات نوم وتلی دي او ډیر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پو. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیه برخه کې کتابونه تالیف کړي دي، او اخر مهم ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لوویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا د بسنه په دوره کې د کلتور او پوهنی په حق لوه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی و او کوم ستر شخصیتونه په دغه محل کې و. نو په دې هیله چې تاسو د درس څخه ګټه اخیستې وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسو کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولای سي په درس باندې شو پوهیږئ، راتلونکي درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهیږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه؟ په همدې لوست کې موږ باندې وپوهیدلو دا چې په عباسي دوره کې کلتور او پوهنه څه ډول و. دې پوښتنې ته ځواب وایست. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و؟ د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و او افغانستان خلک په څه ډول حالات کې و. دې پوښتنې ته ځواب وایست. ورپسې برمکیان څوک؟ برمکیانو په حق له هر معلومات چې تاسو د